السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 26 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیج د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي، له ترهګرۍ سره مبارزه او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. ښاغلي دوال د هم وویل چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د هغه په هند کې په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د امول په نوم یوه هندۍ کمپنۍ د افغان لوبډلې تمویل په غاړه لري. هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره یې هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي د غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت پیل شوې، په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیلو او اردن ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونۍ حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطیني چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړي، خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړه او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینهوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلیږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلرمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان بیا دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان سره چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په هند کې د افغانانو یو خوانځای بند شوی دی. په دې اړه په یو راپور کې به د خوانځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي دي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوې دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو.
د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان له سرپرست صدر اعظم څخه غوښتنه دي چې له دې هیواده د افغان خبریالانو د ایستلو مخه ونیسي.
کدی چیرې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا وسته دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته ستي. نو هلته په افغانستان کې هم دغه خبري اعلان ته زما په شان ډیرو ژوند په خطر کې دي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو خو له هغه مخکې په منځنی ختیځ کې د بیګانی خونړی برید جزئیات ترکو. د غزې د ترانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشوه چې له ټپیانو او هغو فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبریو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وایي په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرایلو اچولې خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرایلو او اردن ته خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخولو له مخنیوي سره مرسته ده. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو ویل چې د دې هیواد په عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې په دې سرمشریزه کې پاچا عبدالله له ښاغلي بایدن، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره یو ځای ګډون وکړي. محمود عباس هم له ښاغلي بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړې ده. د غزې پر ترانګه د اسرایلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوي په تیرو څو ورځو کې روانې وي. اسرائیل د غزې ترانګه کلا بند کړې او پرله پسې بمباری ورپسې کوي. تر پرونه پورې د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي وو. البته په دې شمیرو کې د وروستۍ حملې چې د فلسطین د حماس ډلې د چارواکو په وینا 1500 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي په دې شمیرو کې نه دي شامل. لاسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي هم د حماس ډلې په حملو کې برمته شوي او د وسلوالو لخوا غزې ته لیږدول شوي دي. وبخی د اسرائیلو په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر تر پرونه پورې 2800 کسانو ته رسیده او شاوخوا لزره کسان نور هم د فلسطینی چارواکو په وینا ټپیان شوي. البته په اسرایلو کې د حماس په حملو کې د وژل شویو اسرایلیانو شمیر 1400 کسان بلل شوی دی چې د اسرایلی چارواکو په وینا ډیری ملکی وګړي وو او همداراز لسګونه اسرایلیان او د نورو هیوادونو وګړي د حماس د وسلوالو لخوا برمته شوي دي او غزې ته بیول شوي دي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به د فلسطین د وروستیو تحولاتو او د حماس او اسرایلو د جګړې د تازه جزئیاتو په اړه راپورونه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې واوري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو نورو مسایلو ته چې د افغانستان اړوند راپور ندی. د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوندزای د مالی ملاتړ د نشتون په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوی دیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوندزي د خونکو معاشونه د سو البته د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا ندی ورکړي او ځکه د خوندزای بند شوی دی. جزئیات د سفیولا ستانکزی پر راپور کې
د سید جمال الدین افغان خوانزه په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په ځړ کې موقعیت لري لوګ دی مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانزه په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینې خوانزه د افغان حکومت لخوا تمویلې ده چې د خوانزي کرایا د خونکو معاشونه او نور مصارف پکې شامل دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکویدو او واکته د طالبانو له راتګ سره ورسته دغه خوانزي مالی ملاتړ بند شو. د خوانزي اجرایا مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې دغه خوانزي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی په خبرو کې زیاته کړې
سفارت ما امرای ما همکاری نکرده
است. موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت د حالت ته ورسول که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي له کومې بلې مرجع یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړل ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نه میشو.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماست که ما ماشت نکرفتیم و امروز واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا که من خودم
تقریبا شپگ میاشتی وش به چوی مگ ماشونه ندیه خیستی نن دیوی خزینه مالی می پتوگ سخت دردیگم زکه ما دل تا دیر خدمت بدی خونزی که کرده دی. کله چې زموږ وړو ماشومان وطني ترانه ویلي موږ به ډیر ویاړ کوو. یوازینی نوم او نخان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان خونځي و. ما ته ډیر دردناک ده چې دا خونځي ترل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطن کډوالې کما
فکر میکنم که دوباره از وطن خود مپرو.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په هرات ولایت کې د ورستیو زلزلو له کبله 215 څلوېخت ماشومان به سرپرست شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د به سرپرست ماشومانو څخه ساتنه کوي خو په هرات کې د طالبانو حکومت د ولی ویان د دې راپور تر خبرېدو په اړه د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د ورستیو زلزلو له امله 215 څلوېخت تنه ماشومان به سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یو اعلامیه کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړي اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 3.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیر دوه اونیو کې نږدې وزلزلې شوې چې د شدت کچه یې د رښتر په کچه له 3.5 درجو و. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ شوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بے سرپرسته شوي خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمیر د ساتنې لپاره کړی و.
مثلا ځوان هلکانو ډیر واړه ماشومان چې پاتې شوي وو دوی پر نه خودل چې موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ خزیو دوی روزو تر هغه چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه بیا لزان سره یوړل نه پوهیږم چې خپلې غواړي وساتې که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړي لمنځ تللی وو.
په هرات کې ورسوي زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر یو خولۍ او یو د نټوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو. لوبې مو ورسره وکړې. ډیر خوشاله شول.
چار شات شوهان.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې به سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو لمخې د هرات پروسوي زلزلو کې 1500 تنه مړ شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د وختو مالی زیانونو کچ هم کم نه ده. ډیر خلکو سم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې لویر او د کورونو د ویجاړېدو له امله خپل کورونو د باندې شپې او ورځې تیروي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلرم لوبه نن د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند پر کوربتوب روانې دي. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واوري.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ازل ته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر سو دي منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري. نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا وارې پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر د هغو کسانو نه مننه کړې چې د روسیې لوجستیکي زیرمې او اډې په یو برید کې له منځه وړي. ولادیمیر زلنسکي وروسته له هغه په دې اړه څرګندونې وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوي زاپوریژیا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه وکړل. بیا هم صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
پر اوکراین د روسیې د غیر معاجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سه شمې په ورځ له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوژستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قمندې د سې شمې په ورځ وویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې 9 پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یوه ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوس مهال د روسي ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر معاجه یرغل د شپږ سوې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي، او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو.
As a European Union.
پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې فریدی سیال چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي: لسګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړې دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په 150 ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر سلما بن عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر دوه کاله کم عمره ماشومان موندلي چې میندې یې په زلزله کې مړې شوې دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونه توانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شودې ورکړي، او خپله د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن عیسا په حواله ویل شوي دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کراغلی دي چې اوس مال په افغانستان کې یتیم خانی نشته یا هم ډیره کمی دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي دې زلزلې د افغانستان په بحران کې یو نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمن عیسا په حواله وایي: له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی، او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناه ځای لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي، او اوسنی حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړې دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پانا چې د کرکټ اړوند مطالب خپروي، په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وکړي چې په لاس انجلس کې دی ګډون وکړي او کنه، یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي: د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالۍ څخه مخکې په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو وضعیت بررسي کوي. وړاندې لولو: د 2028 کال په شلوریز اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د خزینه کرکټ په ودی پوري وتړل شي. د اکتوبر په 14 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرکن فول کې کله چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له مشر توماس باغ څخه په هین کې په یو خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه، هغه په جواب کې ویل: سپورت ته د افغان میرمنو لاسرسی او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور د افغان خبريالانو فدراسیون چې په بهر کې فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې افغان خبريالان دې له هیواد نه باسي د په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او هلته ډیر افغان کډوال نیسي او افغانستان ته ستنوي
په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر محمد شاروخ طاهری وایي د فدراسیون په یو لیک کې د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي چې افغان خبريالان له دې هیواد څخه نه باسي ښاغلی طاهری زیاتوي دغه لیک د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم دفتر او د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر ته استول شوی چې څو نورې غوښتنې هم پکې مطرح شوې دي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
موږ د پاکستان له صدر اعظم غوښتي هغه خبري یالان چې وزینه لري دوی ته ویزه ورکړل شي او هغه خبر یالان چې ویزه نه دي تمدید شوی د هوی ویزه دي تمدید شي ځنه هغه خبر یالان چې روپای او نور لویدو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه لري باید د سفر زمينه ورته برابر او اجازه ورکړل شي چې له پاکستان څخه ووزي
که پاکستان خارج شول
په دغه لیک کې د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتل شوی چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره تاوتریخوالی بس کړي او انساني چلند ورسره وکړي په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په خپل لیک کې خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان افغانستان ته ستانه شي دوی یو کورنۍ به له جدي ګواښونو سره مخ شي د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنن له جبري اخراج سره به مخ شي په ورته وخت کې په پاکستان کې مشت ځینې افغان خبريالان هم وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي په پاکستان کې دوه افغان خبريالانو احمد شاه مروت او بخت محمد ریحان ازادي رادیو ته وویل
تمام خبرنګارای چې پلان د پاکستان باندې
ده ټول خبريالان چې په پاکستان کې دي په یو نامعلوم حالت کې دي نو په هیڅ کومې خواته لاړ شي او څوکړي زه هیله لرم هغه بنسټونه چې له خبريالانو سره مرسته او ملاتړ کوي د مسلې ته پام وکړي
چې پر خبرنګارو کومه منډه قسمت توجه وکړي
نو دا اوس چې کوم د خبريالانو توید فدراسیون د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ته غوښتنه کړې ده چې ترڅو په دا برخه کې همکاري وسی او کوم خبريالان چې د پاکستان کې اوسېږي دا غوي په پته کې دوی کې دوی سره همکاري وکړي ځکه کدی چیرې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا وسی دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته ستي نو لته په افغانستان کې دا خبريالان ته زما په شان ډیرو ژوند په خطر کې دی یلته مرته تهدید دی
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دورسته یو زیات شمیر افغان خبريالان هغه څه چې دوی امنیتي ګواښونه بولی لامل پاکستان ته لاړل چې له غهیوات څخه نور ودونو ته د پناه اخیستلو په خاطر لاړ شي تر دې وړاندې هم په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو شکایتونه کړي وو چې د خبريالانو د ملاتړو او نورو بنسټونو څخه هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي سره له دې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د مناسب کاري چاپیریال درمنځ تکولو ژمنه کړې و خو د طالبانو حکومت په ځنګړې توګه د استخباراتو ادارې لوري د خبريالانو د نیولو او زورولو ګڼ راپورونه خبره شوې چې له دې ډلې مرتضی بهبودی او ځینې نور خبريالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او د دې ترڅنګ د طالبانو لوري په خبريالانو او رسنیو ډېر محدودیتونه هم لګول شوې دي
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول ټول شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس واړم او زخمیانو ته عاجل شفا د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د سرپناه مشکل لري د خړو مشکل لري د جامو مشکل لري او لسخت ستوند سره مخامخ دي د ټول افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي هغه تجارتان لرونه دي د دوی څخه مغښتنه دغه د خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړی او لدغه کسانو سره مرسته وکړي او لدغه کسانو لاسنیوي وکړي هم دغه رزمې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردی لمس کړي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلې چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم یما دا پیغام نشر کیه سوال خدغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشي د بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا د متخصص د ډوکوي د مغزیاتو کارم کوي. د انسان د هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دوا ویم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکي. نو دای باید چې ډیر مرز ځان ته ډاکټري باید ډاکتران پر شی روپی اخلي، نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.